دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمه بجې دی. په دې خپرونه کې زپا امیر ساحل د پیوز بیا خراغ لاس وایم. په خپرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو پر څنګ ونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. پاکستان د امریکا په کانګرس کې د هغه هیواد په اړه پر شوې اورېدنې انتقاد کړی دی. د خیبر پختونخوا خزانه وزیر وایي که وفاق صوبې ته د این اف سی ایوارډ پیسې ور نه کړي نو احتجاج به پیلوي. او په فرانسه کې یو کس د خلکو پر مجبوری لارې خېجولې چې پکې ګڼ کسان وژل شوي دي. پاکستان د هغه هیواد په اړه په امریکایي کانګرس کې پر شوې اورېدنې انتقاد کړی دی. د پاکستان دولتي راډیو بیگا ویل تیر مازیګر د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان په اسلام آباد کې له امریکایي سفیر ډیوډ هیل سره ولیدل او ورته وویل چې د امریکا کانګرس دونو غړو او چارواکو بیانونو اندېښمن کړی دی. تر دې مخکې تیر ماسپښین د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي ول د کانګرس اورېدنه او دا وړاندیز چې پر پاکستان د مرستې باندې کړل شي مثبتې نتیجې نشي ورکولی. هلته د سینټ مشر رضا ربانی بیگا په یو بیان کې ویلي د پاکستان خلک د امریکا کانګرس ځینو غړو څرګندونو غوسه کړې دي. د سه شنبه یا نهې پر ورځ د امریکا کانګرس بهرنیو چارو کمیټې په اورېدنه کې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه او د افغانستان په شخړه کې د پاکستان پر رول انتقاد شوی و او دا پوښتنه راپورته کړل شوې وه چې په دغه ټولې معامله کې پاکستان د امریکا دوست دی او که دښمن. د خیبر پختونخوا خزانه وزیر مظفر سید د پر وفاق تور پورې کړی چې د ملي مالیاتي ایوارډ یا این اف سی په برخه کې ژمنې نه دي پوره کړي او صوبې ته یې پیسې نه دي ورکړي. نوموړی تیر مازدیګر له مشال راډیو سره په خبرو کې ګواښ وکړ چې که تر ټول ګوندیز غونډې وروسته به د وفاقي حکومت پر ضد احتجاج پیلوي. اول خو موږ ټول ګوندیزه غونډه کوو، په هغې کې به هم حکمت عملي جوړوو، بیا به په صوبایي کابینې کې هم کړنلار جوړوو. تر هغې پس به موږ د وفاقي حکومت غبرګون یا رد عمل ته ګورو او بیا احتجاج تر اسلام آباده هم غځېدای شي او دلته په پېښور کې هم کېدای شي. مظفر صاحب تور پورې کړ چې وفاق له وړو صوبو سره توپیر پالي. وفاقي حکومت د نوموړي تورونو په اړه لا څه نه دي ویلي. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ ترهګرې ډلې یا وګړي ته اجازه نه ورکوي چې د هغه هیواد خاوره د ګاونډیو امنیت ته ګواښ پېښولو لپاره وکاروي. د وزارت ویان د جنرال دولت وزیری بیګا په افغانستان کې د پاکستاني او طالبانو یو مشر خلیفه عمر منصور د وژنې تصدیق پر وخت مشال راډیو ته وویل دوی د وسلوالو ځالو معلومولو سره سم ورباندې حمله کوي.
د افغانستان او نړۍ خلک باید په دې وپوهېږي چې دلته هیڅ تروریست د استوګنې اجازه نه لري. موږ داسې نه یو لکه زموږ ګاونډی هیواد چې علني د تروریستانو د تمویل او تجهیز او د هغوی د روزنې کار روان کړی دی. د افغانستان حکومت د تروریستانو د ځای په اړه د معلوماتو له ترلاسه کولو سره سم له یوې شېبې ځنډ پرته پر هغوی حمله کوي.
د چهارشنبه پر شپه د امریکا دفاع وزارت او پاکستان پر ډرون برید کې د خلیفه عمر منصور وژنې تصدیق وکړ. نوموړی د عمر نری په نوم هم پیژندل کېده او په 2014 زیږیز کال کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید پلان جوړونکی بلل کېده. ملګری ملتونه وایي سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک خلک بې کوره شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږۍ دفتر یو این او چا پرون په یو بیان کې وویل د نامنیو له کبله د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په بېکوره شویو کې زیاتره کسان بزګران دي. بیان وایي د خلک د فصلونو کرلو په څیر په مهم وخت کې د خپلو کورونو او کلیو پرېښودو ته اړ شول. هلته د افغانستان کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی تیر مازدیګر مشال راډیو ته ویل ارزونې پیل کړې دي او مستحقو کسانو ته مرستې رسوي. په فرانسې کې یو بریدګر د خلکو پر مجمعي لارې ورخېجولې ده چې پکې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي دي. فرانسوي چارواکي وایي بیګا خلک په نیس ښار کې د سمندرګي غاړې ته ورغونډ شوي ول او په 1990 زیږیز کال کې د فرانسې انقلاب پیلېدو په مناسبت د اورلوبې تر نندارې وروسته کورونو ته روان ول چې یو کس خپله درانه لارې په خلکو وروخیژوله. د نیس خاروال کریستیان استروسی وویل د لارۍ چلوونکي پر خلکو ډزې هم وکړې. دوی ویل د هغه تر وژنې وروسته یې په ټرک کې وسلې او لاسوی بمونه هم وموندل. چارواکو وویل په پیښه کې له لسګونه څخه تر سلګونه پورې کسان ژوبل شوي دي. دوی ویل د وژل شویو شمیر لومړنی دی او د زیاتېدو بیره یې څرګنده کړه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند نن سهار وختي دغه برید یو ترهګر حمله وبلله او تر اوسه د ډریور پیژندګلوي نه ده شوې او د چا د حملې ذمهواري نه ده منلې. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د بیګانې حملې غندنه کړې او ویلي دي چې داسې ښکاري چې دا یو بوګنوونکی ترهګر برید و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له روسیې سره په شام کې د پوځي عملیاتو په اړه نوي توافق ته د رسیدو په موخه مسکو ته تللی. کیری بیګانه وخت مسکو ته ورسید او سمدستي له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل. ټاکل شوی چې نوموړی نن له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وګوري. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیری بیګا په مسکو کې خبریالانو ته وویل کیری له پوتین سره د تر درو ګڼټو په خبرو کې د شامی رژیم له لوري د اختلافاتو ختمولو یا اوربند پر بیا بیا سرغړونو د اندېښنې څرګندونه وکړه. د وویل دواړو مشرانو پر دې هم خبرې وکړې چې پر ترهګرو ډلو لکه اسلامي دولت او په شام کې له القاعدې سره پر تړلې نصره جبهې د فشار زیاتولو وړتیا ده. کیری وویل کیری پر پوتین ټینګار وکړ چې د مشخصو او لنډمهاله اقداماتو په غیر موجودګۍ کې ډیپلوماټیکې هڅې تر نامعین وخت جاری نشي پاتې کېدی. د خبرونو پای. تاسو مشال راډیو ته غوږیږئ. موږ غږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اورئ. یو شمیر پاکستانی چارواکو د امریکا په کانګرس کې پر شوې اورېدنې انتقاد کړی دی. شنونکي وایي
امریکا به هیڅکله هم دا ونه غواړي چې پاکستان تیخه پشي، یا امریکا دا هم نه غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لري تعلقات خراب شي.
د خیبر پختونخوا خزانه وزیر تور پورې کړی چې وفاق له وړو صوبو سره توپیر پالي او د ان اف سی ایوارډ پیسې ورته ندي ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت د خلیفه عمر منصور وژنې پخلی کړی او وایي ناټو ټولې حملې له دوی سره په همغږۍ کوي. په پېښور کې ډاکتران وایي پر بریالي کېدو سربېره ورته حکومت د تخصص روزنه نه ده پیل کړې.
دا سلور سو دی بیا دا اته سو دا ډبل کیږي بلکې ټریپل کیږي او مجبورن بیا پنجاب ته جو بل صوبې ته بیا اوړي د دې صوبې نه.
په فرانسې کې وکاست خلکو پر مجمع لارې ورخي جوړولې ده او پر روښانه مستقبل خبرونه کې په افغانستان کې د رهبرۍ یو پروګرام موضوع څېړلې.
کوشش شوی کی چې په یو شکل نه یو شکل انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کی او نه یوازې دا پروګرام بلکې د ورته د نورو پروګرامونو څخه هم خبر کی.
لمشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. یو شمیر پاکستانی چارواکو په امریکایي کانګرس کې د پاکستان په اړه پر شوې اورېدنې انتقاد کړی دی. د پاکستان دولتي راډیو بیګا وویل په دې لړ کې تیر مازدیګر د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په اسلام آباد کې له امریکایي سفیر ډیوډ هیل سره ولیدل. تر دې مخکې تیر ماسپښین د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل د کانګرس اورېدنه مثبتې نتیجې نشي ورکولی. هلته د سینټ مشر رضا ربانی بیګا په یو بیان کې ویلي د پاکستان خلک د امریکا کانګرس ځنو غړو څرګندونو غوسه کړي. تفصیل رفعت انجم راکوي.
د پاکستان چارواکو د ملک په اړه د امریکایي کانګرس لخوا شوې په اورېدنې تنقید کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو بیګا وویل چې تیر مازدیګر د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په اسلام آباد کې له امریکایي سفیر ډیوډ هیل سره ولیدل او ورته وویل چې د امریکا کانګرس ځینو غړو او چارواکو بیانونو اندېښمن کړی دی. په خبر کې راغلي د کورنیو چارو وزیر امریکایي سفیر ته د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د پاکستان قربانو یادونه وکړه. تر دې مخکې تیر ماسپښین د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د کانګرس اوریدنه او دا وړاندیز چې په پاکستان د مرستې بند کړل شي مثبتې نتیجې نشي ورکولی.
جہاں تک ٹیٹپو صاحب کا تعلق ہے اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ وہ کس
تر سو چی دا امریکائی کانگرس غڑی ٹیٹ پو سیب تعلق تے نو پاہغی کی سویلو ضرورت نہ دے زکی چی تاسو تا معلوم دا چی اغا پاکستان پاڑا منفی خیالات لری زب نور دا دی پا تفصیلاتو کی نظم او داخل ساتل پکار دی چی دا سی غنڈی مضبط نتیجی نشیرات لے او بل تاسو دا زلمی خلیلزاد خبر وکڑا چی اغا بیان ورکلو چی منفی ہو او دا تجویزی ہم ورکڑے چی امدادی ودرول شی نو تاسو تا بازا صرف دا او ایم چی دا هغه تجربه او قابلیت چی دی هغه ټول ته معلوم دی هغه سمره سنجیده اغسته کیږي.
هلته د سینټ مشر رضا ربانی بیگا په یو بیان بیان کې ویلي چې د پاکستان خلک د امریکا کانګرس ځینو غړو سرګندونو غوسه کړي. بیان زیاتوي چې امریکایي پالیسي جوړونکي په افغانستان کې د خپل تیروتنو پړه په پاکستان اچوي. په سشنبه د امریکایي کانګرس د بهرنیو چارو په کمیټه کې له پاکستان سره په اړیکو بحث وشو. غونډه د دې سرلیک لاندې جوړه شوې وه چې پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې امریکا دوست دی که دښمن. غونډه کې د دغه کمیټې د ایشیا د چارو برخې مشر میر سلمان وویل امریکا پاکستان ته د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره په بلیونونو ډالرې ورکړي دي، خو اسلام آباد د ترهګرو په وړاندې مبارزه کې رښتینی نه دی.
د رفعت انجم رپورټ مورید د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وای پر بیا بیا وینا کول سربیره هم وفاق صوبې ته د نفسي ایوارډ ژمنې نه عملي کوي او صوبې ته د پیسو ورکول ځنډوي. مظفر سید تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل په دې لړ کې د صوبې له ګوندونو سره په رابطه کې دی او تر ډولګوندیزې غونډې وروسته به په ګډه احتجاج اعلان کوي. د تور پورې کړ چې وفاق له وړو صوبو سره توپیر پالي. وفاقي حکومت د مظفر سید تورونو په اړه لا څه نه دي ویلي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید مشال لیړو ته ویل چې مرکز سخت کال ان اف سی یا قومي مالیاتي اوارډ کې د نورو وړو صوبو په شمول خیبر پختونخوا له پامه غورځولې ده او د نهم قومي مالیاتي کمیشن اوارډ وخت پوره کېدو باوجود هم دوی خیبر پختونخوا ته دغه مالی حقونه نه ورکوي، نو ځکه د خیبر پختونخوا حکومت د احتجاج پریکړه کړې ده او په دې لړ کې د صوبې ټول پارلماني ګوندونو سره هم تماس نیولې دی او دې نه علاوه د سند او بلوچستان صوبو سره هم اړیکې نیولې دي.
تمام پولیټیکل پارٹیاں سدنگ رکھی امنگ واڑا چمنگا ٹف ٹائم ورک امنگ تیسرا کمپرومائز تیار منگ نہیں امنگ نور صبح سہم خبر شوی دا چاہوں کم دا خواہش دے چې نوی نفسی دا پارا فوراً منسوخ دی.
نو مولی جاتا کلا چر ټول گوندیز غون درست با دوی د مرکز را دیمل تا ګوري کچره بیا هم دوی ته پام ونکړو نو دوی با احتجاج اعلان کړي چې دلته په خیبر پختونخوا صوبه کې هم کې دي شي او سرخار اسلام آباد ته هم دوی د احتجاج په توګه تللی شي.
اول خو موږ آل پارٹیز کانفرنس کو او باقی کوم حکمت عملی خپل ایونت کې حکمت عملی ورته جوړو او دا غي نفس بیا موږ د دې په ریاکشن ته ګورو بیا با احتجاج اسلام آباد پورې هم کې شي او دلته هم کې دي.
بلخو په مرکز او خیبر پختونخوا کې مخالف ګوند پاکستان پیپلز پارٹی پخوانی سینئر د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر رحمداد خان وای چې د ان اف سی ایوارډ نه بغیر بجټ هم غیر قانوني دی او د مرکز داسې رویه د وفاق لپاره خطر جوړېدل شي، ځکه چې د پاکستان زیاتره اولس په صوبو کې دی نه چې په مرکز کې. د پامل دا چې د خیبر پختونخوا نه علاوه سند او بلوچستان صوبو هم مرکز ته ویلي چې نه هم ان اف سی اوارډ زر تر زر اعلان کړي چې دغه صوبو ته خپل مالی آئینی حقونه ملو شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان دفاع وزارت په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول د حمله مشکوک پلان جوړونکي خلیفه عمر منصور د وژنې پخلی کړی دی. د دفاع وزارت وایند جنرال دولت وزیری بیگا مشال راډیو ته وویل د ډرون برید په اړه په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت او افغان چارواکو په هم آهنګۍ شوی دی. تر دې مخکې پاکستان او د امریکا دفاع وزارت د عمر منصور چې د عمر نری په نوم هم پیژندل کیږي د وژنې خبر ورکړی و. فرشته جلال زئی تفصیل راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي وسلوال ځواکونه یا هیڅ تروریستي ډلې یا وګړي ته اجازه نه ورکوي چې د ګاونډیو هیوادونو امنیت ته ګواښ پیښ کړي. د دې وزارت ویندوی جنرال دولت وزیري وایي د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ځواکونو په پېښور کې د پوز پر شوونځي د حملې د مشکوک طرح عمر نری د وژلو لپاره حمله له افغان حکومت سره د هماهنګۍ پر اساس کړې ده. وزیري پرون څرګنده کړه چې د ملکي تلفاتو او د تروریزم ضد عملیاتو د مؤثریت لپاره د ناټو ځواکونه د افغانستان له ملي اردو سره د هماهنګۍ او مشورې پر اساس کار کوي.
هیڅ حمله یې را کې حمایت قاطع اجرا میکنه.
جنرال وزیری وایي د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت هیڅ حمله د افغانستان له حکومت سره له هماهنګۍ پرته نه کوي او ټول معلومات په یو واحد مرکز کې تحلیل او تجزیه کیږي. یو ډیره مهمه خبره دا ده چې د افغانستان حکومت او وسلوال ځواکونه به هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې دلته تروریستي حملې وکړي او یا له دې ځایه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته تهدید پیښ کړي. جنرال وزیری څرګنده کړه چې پر عمر نری او د هغه پر ملګرو هوایي حمله د ناټو ځواکونو کړې ده. د تر دې مخکې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زاخیلوال په دې اړه پر فیسبوک لیکلي وو چې د عمر منصور او د هغه د وو ملګرو د ځای تر تایید وروسته ولسمشر غنی د هغوی د وژلو د عملیاتو امر وکړ. حضرت عمر زاخیلوال زیاته کړې د افغانستان حکومت تروریستانو ته د پانګې په سترګه نه ګوري، په تروریستانو کې فرق نه کوي او هغوی په نقشه کوي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویندوی په دې اړه چې د حملې امر ولسمشر غنی کړی په زغرده له خبرو ډډه وکړه. د امریکا دفاع وزارت وړ مورد وویل چې د پاکستاني طالبانو یو قومندان عمر نری د جولای په نهمه په ننګرهار کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. په وروستیو دوو میاشتو کې دا د وسلوالو طالبانو دوهم لوی قومندان دی چې د افغانستان او پاکستان ګډ سرحد ته په نږدې سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې وژل کیږي. د افغانستان د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د روان میلادي کال په می میاشت کې په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. خو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د نورو لویو قومندانانو د شتوالي امکان څومره دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې افغانستان د ملي دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری وویل د افغانستان او نړۍ خلک باید په دې وپوهیږي چې دلته هیڅ تروریست د استوګنې اجازه نه لري. موږ داسې نه یو لکه زموږ ګاونډی هیواد چې علني د تروریستانو د تمویل او تجهیز او د هغوی د روزنې کار روان کړی دی. هغوی ته ځایونه ورکړ شوي او ملاتړ یې کیږي. د افغانستان حکومت د تروریستانو د ځای په اړه د معلوماتو له ترلاسه کولو سره سم له یوې شیبې ځنډ پرته پر هغوی حمله کوي. د پاکستاني طالبانو قومندان عمر نری چې د خلیفہ عمر منصور او خالد خراسانی په نوم هم پیژندل شوی په 2014 میلادي کال کې په پېښور کې د پوځي مامورینو د ماشومانو پر یو شوونځي د خونړۍ حمله د پلان جوړولو ادعا کړې وه. په حمله کې لښتلره 150 تنه چې د شوونځي د کوونکي او نور کارکونکي پکې وو ووژل شو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د پېښور په څمکنیو کې د افغان کډوالو رجسټرولو مرکز ته ګڼ خلک ورځي او د کارډونو اخیستلو لپاره نومونه ثبتوي. په وروستیو کې دې مرکز ته د ورتلونکو خلکو شمیر زیات شوی او افغان کډوال وایي لامل یې دا دی چې دوی غواړي رجسټریشن وکړي او خپل هیواد ته ستانه شي. خو د دوی په خبره رجسټریشن ته اوږد انتظار باسي او دا چې د هغو خلکو کار ژر کیږي چې سفارش ولري. د څمکنیو په مرکز کې د کډوالو ګڼه ګوڼه تر هغې وروسته زیاته شوې چې ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR په خپله خوښه افغانستان ته د ستنېدونکو کورنیو هر غړي ته ورکوونکي پیسې زیاتې کړې. په دې اړه تفصیل غلام غوس راکوي.
پېښور چمکنو کې د افغان مهاجرینو د رجسټریشن په مرکز د رجسټر شوي افغان کډوالو شمیره کې زیاتوالی راغلی دی او د جلالانه راغلی زاخیل نومي یو افغان مشال ریډیو ته وایي دوی دلته خپل هغه ماشومان رجسټر کوي چې تر دې دمه د UNHCR مهاجر کارډونه نه لري.
زمنګ تقریبا چار ماشومان پاتې دي هغه رجسټر نه دي او تقریبا په 3 بجې راغلی او په دې دوګه مزه کې ولاړی موږ د 3 بجو نه دغه ځای پورې نه رسیدلی. دا 12 بجې ټایم شو.
ځنې نور افغان کډوالو مشال ریډیو ته وویل چې په پېښور او خواوشان نور سیمو کې د غیر رجسټر افغان کډوالو په ضد کاروایانو ترڅنګ رجسټر شوی افغان کډوال هم زورلې کیږي، نو په دې وجه دوی د خپل کورنو د هغه ماشومانو او زنانو رجسټریشن پیل کړی دی کوم چې تر دې دمه نه دی رجسټر شوی.
زما نوم رفیع الله دی. نن اوم ورځ د جرازو او 2500 روپۍ باندې د گاډي روزانه ز کوم او راځم راته نه میلاویږي او بس بیا ته واپس راشو. نن بیا رالولو او بیا هم دغه بس راشت. نو کارت دغه دوه کارتونه مې د بچو دي او دوه مې د نمسو دي څلور مې د دلور مې دي. نو ضروری دا چې پولیس والا نیول کوي په لاره مشکلاتونه دي راته عرض اس کې زو مونږ ته ډیر تکلیفونه جوړ دي راته وای د کم ځای کارتونه را نواهلي ماته کې سره مخې را لولي. نو ډیر بې عزتۍ سره مونږ مخ
دا درې مشپه د مونږ یو تکاو او مونږ ته لمبر نه راځي. خو نن سبا غوړ سړی بس وچی چا خبر وای زی لاړ شي زی لاړ شي زی لاړ شي مخا مخار سړی په زور لګولې دی بس دیبه نو خپل وطن ته بسین څوک مجبور دی.
د پېښور په چمکنو کې د افغان کډوالو د رجسټریشن په مرکز د زیات شوی ګڼي ګوڼې په لړ کې مې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ویان قیصر اپریدی نه پوښتنه وکړه چې آیا د دې ګڼي ګوڼې وجه دا خونه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ادارې د بیرته ستنیدونکو کډوالو په مالی مرستو کې زیاتوالی کړی دی. نو په جواب کې قیصر اپریدی وویل چې د هغوی د ادارې دا پالیسي نه ده چې ګنې د افغان کډوالو د ستنولو په عمل کې دي د مالی مرستو د لارې تیزی راولي، بلکې د مالی مرستو زیاتولو مقصد په افغانستان کې هغه افغان کډوال په خپل خپو ودرول دي کوم چې په خپل خوخه افغانستان ته تلل غواړي.
چې مونږ یو ان سی آر چې کوم دی دا غي منډیټ مونږ ریپیټریشن نه انکریج کوو. دا یو انیشل ګرانټ دی، دا تقریبا $300 دی، دا پر هډ دی، لکه مطلب دا ډېرې پیسې نه ده چې دی کله افغانستان ته لاړ شي نو هغلته کې لکه شروع چې کوم میاشت دي شروع ورځي په هغې کې به دې ته لږ ډېر دا مدد ورکړلی شي.
یاد دې وي چې په پاکستان کې څه لږ زیات 15 لکه رجسټر شوي افغان کډوال موجود دي او تر 10 لکو نه زیات غیر رجسټر شوي افغان کډوال هم دلته موجود دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو ټولنه وایي د تیر کال پر مهال د تخصص یا سپیشلایزیشن لپاره د بریالیو شویو 400 ډاکټرانو روزنې بهیر لا هم نه دی پیل شوی. دوی تیر ورځ په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل په صوبه کې وار لمخه د متخصصو ډاکټرانو کمی دی او د حکومت نه پاملرنې له کبله د صوبې روغتیایي څانګه له لا نورو ستونزو سره مخامخېدی شي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د ډاکټرانو د صوبایي تنظیم غړي ډاکټر قاضي امجد مشال رډیو ته وویل چې د سپیشلیسټ یا متخصص ډاکټر د ټریننګ لپاره امتحان کې کامیاب شوي 400 ډاکټران ځکه د روزنې په انتظار ناست دي چې په هسپتالونو کې د سپروایزرانو ډاکټرانو کمی دی او که حکومت په وخت دا ستونزه هواره نه کړه نو په راتلونکو کې به صوبا د سپیشلیسټ ډاکټرانو د لا نور هم کمی سره مخ شي.
دا 400 دی، بیا دا 800 ډبل کیږي، بلکې ټریپل کیږي او هر شپږ میاشتې پس به دوی باندې بیا دا مسله جوړیږي. دا دوی باندې به ډاکټران زیاتیږي او دوی به بیا ټریننګ نشي ورکولی او مجبورن به بیا پنجاب ته ځي او بلې صوبې ته به بیا اوړي د دې صوبې نه ټریننګ لپاره، چې دا بالکل انتهایی ضروري ده چې ته سپیشلسټ ډاکټر ډېر جوړ کړې دوی له ټریننګ ورکړي او دا سپیشلسټ ټریټمنټ ته غریب مریضو ته مریضانو ته ورکړي او دوی د صوبې په مختلف ضلعو کې لاړ شي او داسې ضلعو ته مرسي چرته چې د سپیشلسټ ډاکټرانو کمی دی.
د سپیشلسټ ډاکټر د روزنې لپاره له 8 میاشتو راهیسې په انتظار. ډاکټر آفتاب وایي چې حکومت په اخبارونو او بیانونو کې د صحت د انقلاب خبرې کوي خو په صوبه کې د صحت بنیادي ستونزو ته پام نه کوي، چې پکې یو غټه ستونزه د ډاکټرانو او په خاصه توګه د سپیشلسټ ډاکټرانو کمی دی.
نو چې اوس ما پټون کړي ما ته ټریننګ نه ملويږي، زه دلته خوار خوار کیږم، نو بیا د دومره بجټ زیاتولو، دومره صحت د پیسې زیاتولو یا د دې منډو تروړلو زما دي خبرې کوي، د دې څه فائدہ ورسېدا؟ لکه زمونه دي ایکسپیکټ کی چې زه هیلث سرویسز ورکم، مر غریبانو ته صحت ورکم، د هغه کې خپل ډیوټي خصي وکم، هغه خو زه کول غواړم خو ته خو مل چانس راکا کنه.
ډاکټر عامر سعید وایي چې په دفترو کې د سپیشلیسټ د روزنې په کار پسې د منډو تروړلو وجه نوکرۍ کول ته نه دی اوسګار او د ډاکټرۍ د سبق باوجود بیروزګار.
زمونږ زیات فکر زمونږ والدین ته، ځکه چې دا غي پیسې خرچ شوی دي، دا غي انرژي خرچ شوی دي، زمونږ هم انرژي خرچ شوی دي، سبق هم ویل دي، ټیک شو، هغه نه بعد هم هاوس جاب کړی دی، بیا هم اف سی پی ایس پارٹ 1 ته یو کال تیاری کړی دی، هغه هم پاس کړی دی، اوس مونږ ته ټریننګ نه ملاویږي او خدشه ده چې زمونږ اف سی پی ایس هم ایکسپایر شي.
په دې اړه مو د صحت وزیر شارام خان ترکیه او د نورو اړوندو چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو خو بریالي پکې نه شو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي دفتر یو ان او چا وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک خلک بې کوره شوي دي. د دې دفتر په خبره په دوی کې زیاتره بزګران دي. هلته د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي له بې کوره شویو سره د مرستو هڅه کوي. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په خپل نوي راپور کې د افغانستان کورنۍ بې ځایه سوي تر ډیره هغه بزګر یاد کړي چې د خپلو مځکو د حاصلاتو راټولولو فصلونه له لاسه ورکړي، کرنه او مالداري له خطر سره مخامخ ده او د خوړو د کموالي خطر یې ګواښي. په دې راپور کې راغلي چې یوازې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1.5 لک کسان په افغانستان کې بې ځایه سوي دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي ویلي چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې ارزونې پیل کړي او مستحق ناحق کسانو ته لازم مرستې کیږي.
در هر ولایت ریاستي امور
مهمه دوی په هر ولایت کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاستونه د هغوی د مرستو غوښتنې راټولوي. بیا هم دا غوښتنې له بیلابیلو مرسته کوونکو ادارو سره په ګډه ارزوي او مستحقو کسانو ته مرستې رسول کیږي. په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خرابوالی د دې لامل سو چې پاکستان په هغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته د وتلو ګواښ وکړي، خو دا ستونزه د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو له لارې حل سوه. پوښتنه دا ده چې که په راتلونکي کې دې ته ورته پېښې کیږي او کډوال بیرته افغانستان ته ستنیږي، نو افغان حکومت څه تدابیر لري؟ د افغانستان د کډوالو چارو وزیر په دې اړه ډاډ ورکوي او وایي حالاتو ته په کتو خپل لازم اقدامات کوي. دوی وایي هیله من یم چې کډوالۍ ته د یوې سیاسي پدیدې په سترګه ونه کتل سي. دې موضوع ته باید د یوې بشري او انساني پدیدې په توګه پام وسي. که داسې وي نو شاید لوی ستونزې راپورته نه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د کورنۍ بې ځایه کېدو دلیل په افغانستان کې روانې جګړې یادوي چې د دغه هیواد له 24 ولایتونو څخه 9 ډېر زیانمن کړي دي. په دغو ولایتونو کې بغلان تر ټولو ډېر ځپل سوی ښودل سوی دی. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې ډېرو کورنیو بې ځایه سوي ته لاسرسی نه لري.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا، هنری گڑے،
پا لسنیمو بجو،
جمہوریت،
پا پاوکم دو بجو،
دزوانانو غگ،
پا اتم نتا دا پاسا دو بجو،
پام کوا،
پا پاوکم سلورو بجو،
حجرا،
پا سلورنیمو بجو.
تسی مشال راڈیو تغوگی از تیر روز پا خوست کی، یو سیمایز کانفرنس وشو. دا دوه ورځنی کانفرنس چې 13 ورځې وروسته ورځو په دغه کې پریکړه شوې ده چې په خوست کې به د بچا خان په نوم نړیوال پوهنتون جوړیږي او د دغه پوهنتون د جوړولو لپاره به د امریکا ځینې نه حکومتي ادارې، د هند سفارت او په عوامي نشل ګوند مرستې او ملاتړ برابروي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
په خوست کې د نړیوالو اړیکو د ستراتیژیک مرکز لخوا د سیمه ییزې همکارۍ لپاره د اتصال نقطې په نوم د دوه ورځنۍ کانفرنس تابعه کوونکي وایي چې په یاد ولایت کې د پاچا خان د نړیوال پوهنتون د جوړولو لپاره نوې ژمنې ترلاسه کړي. دوی د پنجشنبې په ورځ د کانفرنس په وروستۍ ناسته کې مشال راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د هند سفارت، د پاکستان نېشنل پارټۍ او د امریکا د متحده ایالاتونو یو شمېر غیر حکومتي مؤسسو د یاد پوهنتون په ایجاد کې د مرستې لپاره تیاری څرګند کړی دی. د کانفرنس یو تن تابعه کوونکی فیض الله غمخور د خوست کانفرنس بریالۍ او له لاسته راوړنو ډک وباله.
عملاً موږ د دریو لویو هیوادونو یا د منطقې په سطح د لویو هیوادونو ژمنې ترلاسه کړې دي. په امریکا متحده ایالاتو کې ځینو غیر دولتي مؤسسو ژمنې کړې دي. همداشان د هند حکومت په دې برخه کې مرستو وعده کړې ده. د پاکستان حکومت یا د نېشنل پارټۍ کسانو د مرستو ژمنه کړې ده. دغه ټولې خبرې چې ځینې په کانفرنس کې په ډاګه هم شولې، موږ هغه خپل هدف ترلاسه کړی دی او انشاءالله په دغه برخه کې خلکو ته به د نورو پرمختګونو زیرې هم ورکړو.
مدنی فال سپین روان نورزی دا ډول کانفرنسونه ګټور بولي او وایي دا ډول ناستې په ځانګړي ډول ځوانانو کې چې د قبایلي فرهنګ تر اغېزې لاندې دي، د دوی افکار په مدني او خاري کلتور بدلولی شي.
دا ډول کانفرنسونو، غونډو او مخکتنو جوړول چې هغه په نړیواله کچه وي یا په نړیوالو مسایلو وي، زه فکر کوم د خوستې ځوانانو لپاره یو ډیر مثبت پیغام لري. که په راتلونکي کې هم دا ډول کانفرنسونه جوړ شي، نو د خوست هغه قبایلي اغېز چې په طبیعي ډول پرې پروت دی، هغه به په یو مدني او واقعي خاري اغېز باندې بدل شي.
خوست والی حکم خان حبیبی د پاچا خان د شخصیت په باب ویل چې هغه د تاوتریخوالي او تشدد سخت مخالف و. لسیز زندانونه یې تیر کړل خو خپل قومي جګړې او غچ اخیستو ته ونه هڅاو. خوست والی زیاتوي د پاچا خان پوهنتون به نړیوال ته د افغانانو او پښتون ټبر په پېژندنه کې اغېزمن تمام شي او هغوی به دا درک کړي چې پښتانه جګړه غوښتونکي نه، بلکې د تحمیلي جګړو قرباني دي.
خان عبدالخبر خان لسیز زندان د دې خاطر تیر کړی چې جنگ نه غواړم او د عدم تشدد د فلسفې لپاره د هر پښتون او د هر افغان دروازه ټک ټک کړي او ورته ویلي د سرازي د ورونو پښان په یو ټکر راټول شي. زه باور ولرم چې مننه چې دې پوهنتون په اجازه سره به هغه افکار په واقعیت بنا توګه باندې نړۍ ته خپاره
کړو. یاد کانفرنس چې د نړیوالو اړیکو د ستراتیژیک مرکز لخوا جوړ شوی و، د خوست، پکتیا او لوګر ولایتونو والیانو، د مرکزي حکومت یو شمېر چارواکو او د ولسي جرګې ځینو استازو هم پکې برخه اخیستې وه.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
جمهوریت خبرونه هم در تلرو خو پروانه غړی کې روخانه مستقبل خبرونه در خبرو خو وست خبرونو وخت شوه ذکر چې په پیښور کې لسنی او په کابل کې لس بجې شو. پاکستان دغه هیواد پاړه په امریکایي کانګرس کې پر شوی اوریدنې انتقاد کړی. د پاکستان دولتي راډیو بیگاویل تیر مازدیګر د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان په اسلام آباد کې په دې لړ کې له امریکایي سفیر ډیوډ هیل سره ولیدل. تیر ماسپښین د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل دا ډول اوریدنې مثبتې نتیجې نشي ورکولی. هلته د سینټ مشر رضا ربانی بیگا په یو بیان کې ویلي د پاکستان خلک د امریکا کانګرس ځنو غړو څرګندونو غوسه کړي دي. د خیبر پختونخوا خزانه وزیر مظفر سید پر وفاق تور پورې کړی چې د ملي مالیاتي د ایواډ یا ان اف سی په برخه کې ژمنې نه دي پوره کړي او صوبې ته یې پیسې نه دي ورکړي. وفاقي حکومت د نوموړي د تور په اړه لاس نه دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ ترهګرې ډلې یا وګړي ته اجازه نه ورکوي چې د هغه هیواد خاوره د ګاونډۍ او امنیت ته د ګواښ پیښولو لپاره وکاروي. د وزارت وین جنرال دولت وزیری بیگا په افغانستان کې د پاکستاني او طالبانو یو مشر خلیفہ عمر منصور د وژنې تصدیق پر وخت مشال راډیو ته ویل دوی د وسلوالو له ځالو معلومولو سره سم ور باندې حمله کوي. ملګری ملتونه وایي سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک خلک بې کوره کړل شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي دفتر یو این او چا پرون په یو بیان کې ویل د نامنیو له کبله د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په بې کوره شویو کې زیاتره بزګران دي. په فرانسې کې یو بریدګر د خلکو پر مجمع لاری ورخې جوړې دي چې پکې لکتر لګاتیا کسان وژل شوي دي. فرانسوي چارواکي وایي بیګا خلک په نیس ښار کې د سمندرګي غاړې ته ورغونډ شوي ول او په 1970 زیږیز کال کې د فرانسې انقلاب پیلېدو په مناسبت د ورلوبې تر ننداري وروسته کورون ته روان ول چې یو کس خپله درانه لاری په خلکو ورخې جوړه. د دغې برید د ذمواري چا نه ده منلې. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیګا نا وخته له روسیې سره په شام کې د پوځي عملیاتو په اړه د نوي توافق ته رسیدو په مخه مسکو ته ورسید. ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال رابع اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
جمهور اسپانه خپل ادارې کې لیکي دا یوخه خبره ده چې د تعلیم وزارت او اتحاد تنظیم المدارس ترمنځ د رجستریشن او نصاب په اړه یو غټ پرمختګ شوی دی او دا معاهده شوی چې اتحاد تنظیم المدارس تر لاندې د 15 بوډونو ټول مدرسو به رجستریشن کیږي او په دې مدرسو کې به جدید عصري او ساينسي علومو زده کړې ورکړې کیږي. ادارې مخکې لیکي د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې په ملک کې چرته حکومت سره د پسمانده کورونو په لکونو ماشومان لپاره وسایل نشته نو هلته د تنظیم المدارس درس لاندې د ماشومان ته تعلیم ورکړی کیږي بلکې اغه ته خوراک څخاک او اوسېدو ځای هم ورکوي. نو په دې لحاظ اداره د یو ډېر لوی غیر سرکاري ادارې یا د ان جی او کار کوي. ادارې مخکې کې ځینې خلکو لخوا دا ضرور ویل کیږي چې په مدرسو کې ماشومان د یو مخصوص ساویې له وجې د فرقبندۍ ښکاري کی او د ټولنې په هلو سلو کې ګډون نه کوي. دا خبره صحه پورې سمه ده نو که دې ماشومان ته په دې مدرسو کې ساینسي تعلیم ورکړی شي دا اعتراض ختمېدای شي. ادارې په وینا د تعلیم وزارت او تنظیم المدارس ترمنځ شوی معاهده د مدرسو ماشومان لپاره د ترقۍ لارې پرانستلو اړخته یو اهم قدم دی. د څه دایره نوره پراخول پکار ده او نه صرف د دې د امتحانونو یو بورډ جوړول پکار دي بلکې د دې د استادانو د تنخواګانو یو ضبط کار دي هم جوړ کړی شي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د اوړي د موسم کې په مختلفو برخو کې د ډوبېدو له وجې د مرګونو په شمېر کې د زیاتوالي اطلاعات را روان دي چې د اندېښنې وړ دي. ادارې په وینا د کراچۍ په ګډاب سیمه کې د یو کورنۍ درې جنکې او یو هلک ډوب شوي او دا شان د ملک په نورو برخو په دریابونو او نیرونو کې د ماشومانو او ځوانانو ډوبېدل د حادثو سنگینی ظاهروي. ادارې زیاتوي د حکومت له اړخه په سمندر کې د لامبلو پابندي لګول شوي خو خلکو د قانون پاسداري ونه کړه. اوس پکار ده چې حکومت فوري حرکت کړي شي او د سیل په ځایونو کې نه صرف حفاظتي انتظامات اوچت کړي بلکې په مناسب توګه د یو عملي بندوبست هم وکړي چې په هنګامي وخت کې موجوده وي. ادارې اخیره کې لیکي که اولس خپل احتیاط وکړي او اوبو ځایونو نه ډډه وکړي او که د اوبو ځایونو ته ځي هم نو چې د حفاظتي جیکټونو استعمال وکړي نو داسې د حادثو مخنیوی کېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ ژورنال لیکي د پاکستان پوځ او امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د بي پيلوټه الوتکې په یو حمله کې د وسلوالو یو مشر خلیفہ عمر منصور د وژنې تصدیق کړی دی. بلخوا ورلد پالیټکس ریویو مجلې په یو لیکنه کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما هغې فیصلې ته کتنه کړې چې ورسره سم هغه غواړي د خپلې ولسمشرۍ مودې تر پایه په افغانستان کې 8400 امریکایي سرتیري وساتي. د دواړو لیکنو مهمه برخه ملي حامیرزاده اوروي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د پاکستان د پوځ ویان لیوټیننټ جنرل آسم باجوا په یو بیان کې ویلي چې خلیفہ عمر منصور په افغانستان کې په یو ډرون حمله کې وژل شوی دی. باجوا د برید وخت او ځای په اړه نور معلومات ورنکړل. هغه ویل په افغانستان کې د مرستندویا مشن کمانډر د خلیفہ منصور د وژنې تصدیق لپاره د پاکستان د پوځ مشر ته ټلیفون وکړ. ورځپاڼه لیکي د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون د دې خبر تصدیق وکړ چې د جولای په 9 په یو حمله کې وسلوال مشر چې امریکایي چارواکو د عمر خلیفہ په نوم پیژندو وژلی دی. منصور چې د عمر نری په نوم هم پیژندل کېدو د پاکستاني او طالبانو د تر ټولو خونړې ډلې مشري یې کوله. ورځپاڼه لیکي هغه د پاکستان په تعلیمي ادارو د بریدونو عہد کړو. خلیفہ منصور د 400 په باچا خان پوهنتون د روان کال د برید ذمہواري هم قبوله کړې وه چې پکې 21 کسان وژل شوي وو. د امریکا د بارنو چارو وزارت روان کال د هغه ډله تاریک ګیدړ ګروپ د نړیوالو وسلوالو په فهرست کې شامل کړه. ورځپاڼه لیکي دغه ډله چې له القاعده او افغان طالبانو سره ملګری ده پکې وړې سیمه ییزې وسلوالې ډلې شامل دي چې یو پکې د خلیفہ منصور و. پاکستانی چارواکی وای د ډلې مهم مشران په افغانستان کې دي او د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په ګډون له افغان حکومت د ډلې خلاف د کاروایی کولو غوښتنه کړې ده. افغان حکومت دا خبره رد کړې چې ګواکې په دغه هیواد کې پاکستانی طالبان موجود دي. بلخوا ورلد پالیټکس ریویو مجله لیکي 13 اونۍ د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه به د تک په آخري پړاو کې په آرامه له هیواده وځي. له دې فیصلې سربیره د طالبانو په وړاندې امریکایي ځواکونو ته د زیاتو اختیاراتو په ورکولو سره دا خبره یقیني کیږي چې د امریکایي تاریخ تر ټولو اوږدمهاله جګړه به باراک اوباما د صدارت موده تر ختمېدو پس هم جاري وي. د اوباما د واک موده به په شپږو میاشتو کې سرته رسیږي. مجله لیکي د اوباما د دغه اعلان تمنه کېده چې ویلي دي د مخکینی پلان د 5500 سرتیرو برعکس په اوس 8400 امریکایي پوځیان دغه د واک موده تر ختمېدو پورې په افغانستان کې پاتې وي. مجله لیکي د امریکا پوځ هم د 1300 میاشتو راهیسې د میشن د غزولو غوښتنه کوله او د سپینې ماڼۍ په ګډون د امریکا د دفاع وزارت نه د خبرو شو پټو معلوماتو نه اشاره ملاوي دي چې ولسمشر یې حمایت کوي.
د فرانسې په نیس ښار کې یو کس د خلکو پر مجمع لاره ورخېجولې ده او شاوخوا 80 کسانی وژلې دي. په خطر شپه ناوخته هغه محل شوی چې د ښار خلک د فرانسې ملي ورځ لمانځلو ته ورغونډ شوي ول. چارواکي وایي پولیسو د لاره ډرایور وژلې دي. چارواکي وایي په نیس ښار کې خلک د سمندرګي غاړې ته ورغونډ شوي ول او د 13مې پیړۍ د وروستۍ لسیزې د فرانسې انقلاب په مناسبت د اورلوبې تر نندارې وروسته کورونو ته روان ول چې یو کس خپله درانه لارې په خلکو وروخېجوله. د نیس ښاروال کریستیان استروسی وویل د لارې چلوونکي د خلکو پر مجمع ډزې هم وکړې. د ویل د هغه تر وژنې وروسته یې په ټرک کې وسلې او لاسي بمونه هم وموندل. استروسی پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل دا د ښار په تاریخ کې یو له تر ټولو تراژیکو او بدو پیښو څخه ده چې پکې له اویا څخه زیات کسان ووژل شول. چارواکو ویل په پیښه کې له لسګونه څخه تر سلګونه پورې کسان ژوبل شوي دي. دوی ویل د وژل شویو شمیر لومړنی دی او د زیاتېدو ویره یې څرګنده کړه. تر برید 100 ساعته وروسته هم پر ځمکه په سپینو څادرو پوښلي مړي پراته ول. تر اوسه د ډرایور پیژندګلوي نه ده شوې او چا د برید ذمهواري نه ده منلې. د بلې ورته حملې نښې هم نه دي لیدل شوي خو د ښار اوسیدونکو ته ویل شوي چې د کورونو دننه پاتې شي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د حملې غندنه کړې او وی ویل داسې ښکاري چې دا یو بوږنوونکی ترهګر برید و. اوباما بیګا په یو پیغام کې ویل له خپل تر ټولو پخواني ملګري هیواد فرانسې سره د دې حملې په غم کې او د دې د غبرګون په برخه کې ولاړ دی. تیر کال په نومبر کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په پاریس کې پر بیلابیلو ځایونو بریدونه وکړل چې پکې 130 کسان ووژل شول. په نیس کې بیگانه حمله پر داسې وخت شوې چې د تیر یک شنبه یا اتوار پر ماښام په فرانسې کې د اروپا فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د فوټبال د لوبو پر وخت په نیس، پاریس او نورو ښارونو کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي ول. په وروستیو کې د وسلوالو ډلو ځینو غړو د ګاډو په وسیله بریدونه کړي دي چې پکې یې زیاتره په اسرائیلو کې شوي. خو د نیس د حملې په څیر مرګ ژوبله پکې هیڅ کله نه وه شوې. دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په مسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلی. نوموړی تیره شپه روسیې ته ورسېد چې هلته له چارواکو سره په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جګړې په اړه خبرې وکړي. دوی په دې لړ کې د همکاریو زیاتولو په اړه وړاندیزونه وکړي. فرشته جلال زی معلومات راکوي.
جان کیری به په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې لپاره روسیې ته د زیاتې همکارۍ وړاندیزونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د داعش پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ د زیاتولو په بدل کې له مسکو او دمشق د نوي حکومت په لور د سیاسي انتقال بهیر د پیل غوښتنه وکړي. د واشنگتن پوسټ په حواله جان کیری به روسي لوري ته د داعش او په سوریه کې د القاعده شبکې د ملګري ډلې جبهت النصره پر ضد د مبارزې په اړه د ولسمشر باراک اوباما له لوري د همکارۍ د وړاندیزونو لیک وسپاري. د واشنگتن پوسټ په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به روسي لوري ته وړاندیز وکړي چې په سوریه کې د داعش پر ضد د هوایي عملیاتو د هماهنګۍ لپاره د پوځي قومندې او کنټرول یو ګډ مرکز جوړ شي. د ورځپاڼې په حواله په دې مرکز کې به چې امریکا یې روسیې ته د جوړېدو وړاندیز کوي د دواړو هیوادونو پوځي او استخباراتي چارواکي د ګډې مبارزې د ښې هماهنګۍ لپاره ځای پر ځای شي. د امریکا حکومت وړاندیز کړی چې دا مرکز د اردن په پلازمینه عمان کې جوړ شي. سپینې ماڼۍ مسکو ته د جان کیری تر رسېدو وروسته څرګنده کړه چې متحده ایالات په سوریه کې د داعش پر ضد په عملیاتو کې له روسیې سره پوځي هماهنګي نه لري، خو په دې برخه کې د مسکو د همکارۍ هرکلی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به روسي چارواکي وهڅوي چې په سوریه کې د لانجې اوږدمهاله حل پیدا شي، خو تر دې مخکې داسې هڅو نتیجه نه ده ورکړې.
د فرشته جلال زی مو د مقاله مهمه برخه اورېده. اوس هم د ونیزې خبرونې روښانه مستقبل وخت شوی دی. په روښانه مستقبل خبرونه کې نن تاسو په افغانستان کې د رهبرۍ د یو پروګرام په اړه باندې اورئ. منور شاه د خبرونه جوړه کړې ده او دا پخوا هم نشر شوی و او اوس یې په تکراری توګه درته بیا نشرونو. راځي چې وایو.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. نوې کول د یو قوم سباونوي. که دوی ته ښه تعلیم او هنرونه ورکړل شي نو قوم پرمختګ کوي. پرمختللي هیوادونو کې ځوانانو ته ډېره توجه ورکول کیږي چې په اولنۍ برخه کې دوی ته بنیادی او رسمي تعلیم ورکول کیږي او بیا چې څوک په کومه څانګه کې وړاندې تلل غواړي په هغه کې ورته د اعلی او ځانګړي زده کړو موقع برابرول کیږي. په دې لړ کې افغانستان او پاکستان کې دا خبره ډېره تر سترګو کېږي چې ځوانان یې اعلی زده کړې وکړي، خو د هغې باوجود په ټولنیزه کچه هلو ځلو کې زړورتیا نه احساسوي. دې لپاره په افغانستان کې یوې غیر دولتي ادارې د نړیوالو مرستندویه تنظیمونو په ملاتړ د رهبرۍ کورسونه شروع کړي دي چې پکې ځوانانو ته په ټولنه کې د مثبت او فعال کردار ترسره کولو روزنه ورکوي. په یاد اداره کې د ځوانانو د پروګرام مشر عنایت صافی نه مپختلی چې دغه زده کړې او روزنه په رسمي توګه کوم پوهنتون کې ورکوي او کڅنګه
دغه زده کړې په پوهنتون کې نه کوي. دا د پوهنتون سربیره او د خوځیو سربیره زده کړې دي چې د دوی هغه تعلیمي کچه او د استعداد کچه لوړوي. د مثال په تور باندې موږ دوی ته د وینا کولو مهارتونو زده کړې ورکوو چې څرنګه دوی وکولی شي په ټولنه کې خپل غږ اوچت کړي، د خلکو په وړاندې خپل غږ اوچت کړي، او همدارنګه په سترو غونډو کې خپل غږ اوچت کړي. موږ ګورو چې بېشمېره ځوانان زموږ ډېر با استعداده دي. د خپل مکاتبو څخه د پوهنتونونو څخه په اول نمره یا په اول پوزیشن باندې دوی کامیابي کې یو فارغي کې ولې کله چې د سټیج مخې ته ودرې خبرې نشي کولی، جرأت نه لري. دا وجه دا ده چې دوی په یو کلتوري ټولنه کې راستر شوي دي. دوی ته وخت نه دی ورکړل شوی. دوی په بېلابېلو پرېکړه کوونکو مسایلو کې نه دي داخل شوي. د دوی نه ګټه نه ده اخیستل شوې او دائم د دوی لپاره ویل شوي دي چې کله چې مشران ناست وي تاسو د نظر ورکولو حق نه لري. نو په داسې یو ټولنه کې چې ځوانان راغټ شي، که چېرته دوی پی ایچ ډی هم واخلي، دکتورا هم واخلي، بیا هم نشي کولی خپل نظر په واضح شکل باندې او په هغه شکل چې دوی وغواړي د خلکو په مخ کې څرګندولی، ځکه دوی هغه جرأت نه لري چې ویږي.
نوموړی وایي د ځوانانو لپاره د رهبرۍ دغه روزنیز پروګرام څو برخې لري چې په مجموعي توګه ځوانانو کې د ټولنیزو چارو لپاره د کردار لوبولو په حق لا جرأت او زړورتیا پیدا کوي.
زموږ یو برخه دا ده چې یو 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 حسم دا چې ځوانانو ته د وینا کولو مهارتونه ورزده کړو چې سره خبرې کولی شي، د خپل ذهن نه د خپل زړه خبره، د خپل حق غوښتنې خبره، د خپل د وطن د رفا او د نیکمرغۍ خبره هغه له زړه راوباسي او خلکو ته یې په عام محضر کې وکړي. دا زموږ فرضا یو مثال دی چې دا په پوهنتونونو کې د دې زده کړې نه ورکول کېږي، په مکاتبو کې نه ورکول کېږي. دا د غیر رسمي یا د مدني تعلیماتو په نوم باندې موږ دوی ته دا زده کړې ورکوو چې دوی کابل ته موږ اکثره راغواړو، ټرینران یا روزونکي هم ورته موږ استخدام کړي دي. موږ دوی ته د دغه بیرونیو او داخلي روزونکو لخوا دغه شغلونه برابر کړي دي، دغه زده کړې ورته برابر کړي دي، دغه زده کړې وکړي او بیرته یې په خپل عملي ژوند کې پیاده کړي. کله چې زموږ دغه پروګرامونه خلاص شي، په اخره کې مونږ یو سروې کوو، یو پلټنه کوو او د پلټنې په نتیجه کې مونږ د دوی نه غوښتنه کوو چې ښه تاسو دغه زده کړې وکړلې، بل اخره د دې نه چې ګټه واخیستل کېږي.
عنایت صافی ویل دې پروګرام لپاره د افغانستان د سلور دیرش ولایتونو نه هر کال د اهلیت او قابلیت په بنیاد سلور دیرش ځوانان منتخب کیږي. نو مولي نو پوښتل چې دا ځوانان په کوم معیار منتخب کیږي؟
کرایټیریا یا معیارونه په عمومي شکل موږ څه جوړ کړی دي چې هغه ځوانان چې په مدني برخه کې په خپل ولایتونو کې فعال دي، کار کوي، ولې غږی نه رسېږي، غږی نه اوچتېږي، یا د خپل حق غوښتنه په اسانۍ سره نشي کولی، یا ورته وخت نه ورکول کېږي. هغه فعال ځوانان چې په خپلو ولایتونو کې دي، هغه ځوانان چې یا د پوهنتون په دوره کې دي یا د پوهنتون نه فارغ شوي دي، هغه ځوانان چې څنګه وکولی شي په انګلیسي ژبه باندې مکالمه وکړي، ځکه کله چې موږ دوی بهرنیو سفرونو ته ورونو هلته بیا موږ دوی ته ژباړونکي نه شو استخدامولی، دوی باید خپله د هغه ځای د ځوانانو سره خبرې وکړي. نو انګلیسي ژبه یو څه ناڅه په دې خاطر موږ د معیار ټاکنې د ورته همدارنګه دغه ځوانان باید عمرونه یې د شل کالو د دېرش کلونو پورې په دغه چوکاټ کې هر ځوان کولی شي ښځینه او نارینه چې زموږ پروګرام ته درخواست ورکړي، یو غوښتنلیک ورکړي. کله چې غوښتنلیکونه موږ د ختم د نېټې په اساس باندې راټول کړو، بیا دوی شټلیست کېږي او د هغې نه وروسته بیا دوی مرکې ته راغوښتل کېږي، یعنې چې موږ انټرویو ته راغوښتل کېږي. د یو آزاد او خپلواک حلل او کمیشن د لارې نه دوی څخه انټرویو اخیستل کېږي، او بیا په دې اساس باندې موږ یوازې د هر ولایت په اساس یو نفر انتخابو او ټاکو په دغه پروګرام کې موږ شاملېږي.
دا چې افغان ځوانان به څه ډول اذانونه خبر کړي چې د رهبرۍ دغه کورس کې د برخه اخیستلو لپاره درخواستونه جمع کړي. عنایت صافی وای انټرنیټ دا کار ډیر اسان کړي، خو دوی د دې لپاره نورې وسیلې هم کاروي.
دغه پروګرام موږ د سولارونه کوو، اکثره موږ د زمونږ دفترونه چې کوم پارتنران په ولایتو کې لري د دوی لخوا هم دا اعلانېږي. همدا ډول دغه پروګرام دا د اکبر په نومې ویبسایټ په افغانستان کې چې ډېر مشهور ویبسایټ دی او اکثره خلک د جاب او د دندو د پیدا کولو لپاره د استخکار اخلي، په دغه کې دا اعلانېږي. همدارنګه د کاونټ پارټ د دفتر خپل ویبسایټ دی، په هغه کې اعلانېږي. د سوشل میډیا یا د فیسبوک د لارې نه چې نن سبا زموږ افغان ځوانان پکې ډېر زیاته لاسرسی لري، هغوی د هغې د لارې نه اعلانو. همدارنګه د هر هغه بلې وسیلې د لارې چې موږ کولی شو خلکو ته د خپل اعلان پیغام ورسوو او د خپل غوښتنه ورسوو، دغه موږ کوو. بلکې ډېر تمرکز موږ د سوشل میډیا د پارتنرانو د این جی اوانو او د موسساتو لخوا دغه اعلان کوو، سو ځوانان په اسانۍ سره وکولی شي ځینې خبر شي. په تلویزیونونو کې موږ هم وخت نا وخت اعلان کوو، ولې دا ځل په تلویزیون کې موږ ځکه اعلان نه کوو چې په لرو پرتو سیمو کې خلک بیا تلویزیون ته لاسرسی نه لري. نو ځکه هم ډېر زیات تاکید په دې ده چې مختلفو دفترونو او موسساتو لخوا هم دغه اعلان وکړو چې هلته خلک خبر شي.
د افغان ځوانانو په نوم خپل پیغام کې نوموړی وای چې د وطن د آبادولو او پرمختګ لپاره دی په هر حال کې علم او هنر ترلاسه کړي.
نو حیران ټول ځوانان ته دا دی چې دغه پروګرامونو نه استفاده وکړي، ګټه ترې واخلي، په دغه پروګرامونو کې ځان شریک کړي، کوشش دی وکړي چې په یو شکل نه یو شکل انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړي، او نه یوازې دغه پروګرام بلکې ډېر ورته د نورو پروګرامونو څخه هم خبر کړي. نن سبا د افغانستان لپاره بیلابیل ضروریز پروګرامونه شته دي، د مختلفو موسساتو څخه، د مختلفو ادارو څخه هم په نړیواله کچه باندې پروګرامونه شته دي د افغان ځوانانو لپاره. ولې مهمه دا ده چې صرف هم ځوانان وکولی شي د دغو موضوعاتو څخه هم خبر کړي چې انټرنیټ نن په افغانستان اسانه کر پیدا کیږي. ځوانان کولی شي چې په ولایاتو کې انټرنیټ د اوسني موجودیت څخه ګټه واخلي، همدارنګه مختلفو ادارو ته مراجعه وکړي، ادارو ته ورشي، په ادارو کې پوښتنه وکړي، د فرصتونو پوښتنه وکړي، د اپورچونیټیو پوښتنه وکړي. ولې دغه ټول سره سره باید ځوانان که چېرته غواړي خپل وطن آباد وګوري، افغانستان آباد وګوري، نو دغه فرصتونو څخه دې پوره ګټه واخلي، یوه لحظه دې هم بیکاره نه تیروي، او هر شکل باندې چې کېدلی شي باید دوی په خپلو ملي مسایلو کې صحیح موسیقي او په ملي مسایلو کې د برخې اخیستلو یوازینۍ لاره دا ده چې ته په مغز کې یو څه ولري، ته په ذهن کې یو څه ولري، علم ولري، پوهه ولري او زده کړې دې کړي وي. بدون د زده کړو نه تحیث نه شي کولی چې په ملي مسایلو کې برخه واخلي، که واخلي هغه به هم نیمګړی وي.
تاسو د عنایت صافی خبرې واورېدې. نوموړی په افغانستان کې د یوې غیر دولتي ادارې د ځوانانو د پروګرام مشر دی چې دا مهال افغان ځوانانو لپاره د رهبرۍ د زده کړو او روزنې ځانګړی پروګرام پر مخ بیایي. د دغه پروګرام نه فارغ شوي ځوانانو سره مو هم خبرې کړي چې د یوې لنډې دمې نه پس به یې واورئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې داونه اوره. په افغانستان کې یو غیر دولتي اداره هغه تعلیمي یافته ځوانانو ته د رهبری روزنه ورکوي چې عمرونه یې د 15-30 کلونو پورې وي او په مدني ټولنو کې فعالیت کوي. د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه.
په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د رهبری د زده کړو نه فارغه شوی یوې جینۍ مشال ریډیو سره خپل پیژندګلو صداسي وکړه.
فرزانه الهام یم، د بغلان ولایت اوسیدونکی یم. تعلیمات مې بچلر مې کړی دی لسانس د حقوق او سیاسي علومو کې. د پروګرام کې ډېر کسانو اپلای کړی و، نو د ولایتونو د ټولو ولایتونو خو خوشبختانه چې په هغه کې زموږ یعنی په خلاصه توګه غواړم ووایم چې ما آنلاین توګه د پروګرام ته اپلای وکړم او په آنلاین توګه زده ته انتخاب شوم.
فرزانه الهام وایي که څه هم د افغانستان په لرې پرتو سیمو او په خاص توګه د پښتنو په سیمو کې د جنکو د تعلیم لپاره سهولتونه او مناسب موقع ډېرې کمې دي، خو بیا هم جنکو ته حوصله بایلل نه دي پکار.
د پښتنو سیمو کې یا مخصوصا لری پرتو سیمو کې ډېر کم کسان مثلا مخصوصا ځینې کولای شي چې زده کړو ته هغه هم عالي زده لاره پیدا کړي او هغه په ښه وجه سرته ورسوي. نو زه ځان خوشبخت احساسوم چې ما دا عالي زده کړې کړي دي او دا یو ډېر لوی چیلنج دی یا ستونزه ده موږ پښتنو ته، افغانانو ته، ټولو ته چې په لرو پرتو سیمو کې داسې کادرونه ډېر کم دي او دا تاسو یو څه ځوانان سم پیدا کیږي، خو بیا هم دوی باید خپله هڅه او هاند وکړي چې تر هغه حده پورې چې امکانات لري او هغه امکانات دوی ته اجازه ورکوي دوی ته ځینې اساسي کېږي ځانونه ورسوي زده کړه او تحصیل د ژوند د رڼا ښکلا لپاره یوه جینۍ لار ده په دې زمانه کې.
فرزانه الهام وای چې د یو کال د دې پروګرام پر مهال ځوانان بهر هیوادونو ته یو روزنیز سفر هم کوي چې پکې د خپل هیواد د ستونزو د حل لپاره د بهر نه زده کړې ترلاسه کړي شي.
موږ یو لپاره یو هیواد یو پکې بوسنیان هرزګوینا هغه ته تللی و، ټول هم دا ټول تین چې څوک پکې شامل دي او هغه ځای کې موږ د هغوی د مدني ټولنې د فعال کسانو سره، د مدني ټولنې د غړو سره، د هغه کسانو سره چې هلته مثلا فعالیتونه لري، مدني فعالیتونه د ټولنې د وضع د ښه کېدو لپاره کار کوي، د هغوی سره د مختلفو ټیمونو سره وکتل، د هغوی نه دا بحثونه هم ورسره وکړل چې څنګه هغوی مثلا توانېدلي دي خپل د ټولنې د وضعیت د ښه کېدو لپاره، ځکه چې د هغوی ټولنه څنګه چې زموږ داسې یو ټولنه وه چې د جنګ حالت نه تېره شوې وه او فعلا چې موږ ولیدله ډېرې وضعیت ښه و، یعنی خلک ډېر پوه او ښه سیاسي شهروال په توګه ټولو ډېر ښه برخورد درلودو، نو د دوی رول او هغه ونډه چې څنګه وه، یعنی د یو مدني فعال ونډه د ټولنې په لا ښه والي کې څه ده.
نوموړي زیاته کړه چې د دې پروګرام په نتیجه کې به افغان ټولنه کې د ښځو برخه سی باشي، ځکه چې په دې کې هلکانو او جنکو ته یو شان موقع ورکول کیږي او د راتلونکو لپاره د یو رهبر په توګه روزل کیږي.
زموږ یو بل هدف یا یو څنګه د دا لوی پروګرام دا و چې د ښځو باندې هم په مدني ټولنه کې، سیاسي ډګر کې، په ټولنیز ډګر کې باید چې زیاته شي. نو دا ډېر ښه و چې دا پروګرام کې مونږ اولس ښځې درلودلې، یعنی اولس نجونې او اولس نور نارینه وو. نو په دې توګه دا انجونی اخلي چې دا پروګرام یې اخیستی کولای شي چې مثلا د یو ځوان رهبر په توګه په مدني ټولنه کې مطرح کسان خپله حقوق بیا لا هم مطرح شي چې هغه د ښه غږېدو توانمندي ولري، د جلب اعتماد توانمندي ولري، پوهه او دانایي کچه یې ښه لوړه اوسېږي. دا په دې معنی چې موږ د ښځو ونډه هم دلته ډېر ښه کړې ده او دا ډېر ښه پروګرام و. په هر ډګر کې دلته د ښځو ونډه هم باید چې حداقل د نارینه په اندازه نه وي، د هغه نیم په قدر خو وي او هغه باید اجتماعي شي. نه
دا چې د دې پروګرام تر مکمل کېدو وروسته یې په خپل شخصیت کې څه بدلون ولیده، فرزانه الهام په دې پوښتنه وویل.
کله چې موږ دا پروګرام ته یو ځای شوي نو موږ د ټولنې یو عادي غړي په توګه ځان ته کتل، یعنې موږ داسې وویل چې زه نه شم کولای، زه یو فرد یم، یو توان یم، نو دا د ټولنې بدلون لپاره هېڅ هم نه شم کولای. حال دا چې هر څوک چې خپل ځان بدلوي، خپل کرکټر چینج کوي، خپل لیدلوری بدلوي، هغه په دې معنا چې د ټولنې په بدلون کې هغه کافي اندازه کار چې هغه کولی شي هغه یې کړی دی. دا د مسؤلیت د ده ختم شو، پس هغه چې نور راته دعوت کوي، هغه نورو ته پوهاوی ورکوي او نورو ته کوشش کوي چې نور هم په دې لار روان شي، هغه بله خبره ده. خو ما دا تعهد د ځان سره کړی چې تر څو چې زما وسل وي، زما په توان کې چې څه وي، زه به هغه کوم د خپل خلکو د خپل ټولنې لپاره، ځکه دا زما ایماني وجداني او همشان انساني دنده ده. نو زه دلته ځینې ټولنیز فعالیتونه لرم، همچنان په پام کې لرم چې یوه ټولنه هم دلته جوړ کړو، موږ نجونې سره یو ځای شو یو.
هلته د میدان وردګ ولایت محمد حکیم بهیر هم د افغان ځوانانو لپاره د رهبرۍ دغه پروګرام سر ته رسولی دی. وای
زه خپله هم په میدان وردګ ولایت کې د میدان لسته پیوستون ټولنې په نامه باندې یو مدني نهاد لرو، چې په دې مدني نهاد کې ما خپل د مرستیال په صفت دنده لرم. نو د دې پروګرام نه چې زه کله خبر شوم، البته دا پروګرام دوه درې کاله مخکې شروع شوی و، نو سه کال تیر کال زه خبر شوم، خو چون تیر کال وخت تیر شو ما ونسو کولای ورته اپلای وکړم. نو سه کال چې زه خبر شوم ما ورته اپلای وکړ، چې خوشبختانه ورته شارټلیست شوم. وروسته تر یو انټرویو څخه چې میدان څخه زمونږ ولایت څخه ډېرو نورو ځوانانو هم ورته اپلای کړی و، زه ورته بریالی شوم او په دې پروګرام کې ومنل شوم.
په دې پوښتنه چې د ده په نظر په دې پروګرام کې د بریالي کېدو لپاره مهم شرایط څه دي، یعنې کوم ځوانان په دې کې اخیستل کېږي، محمد حکیم بهیر وویل.
چې خپل سیمه کې د مدني ټولنو له لارې خلکو ته ښه خدمتونه وړاندې کړي، او په راتلونکي کې د مدني ټولنې له لارې د خپلو سیمې خلکو ته ښه پروګرامونه ولري، ځکه دوی همدغه پروګرام کې له دوی نه پوښتنه کوله چې تاسو څه کارونه کړي دي په خپل سیمه کې، او په راتلونکو کې تاسو څه پلان لرئ چې د همدغه مدني نهادونو له لارې خپل هیوادوالو ته خدمت جوګه سي، او دغه پروګرام ته چې تاسو غواړئ اپلای هم کړی دی، ولې غواړئ چې دې پروګرام کې برخه واخلئ. نو هغه دا پروګرام چې وروسته بیا تاسو کېدای شي، تاسو باید ووایم چې په دې پروګرام کې ډېر مهم پروګرامونه مونږ ته په نظر کې نیول شوي، نو هغه پروګرامونه مونږ ورته وویل چې تاسو دغه پروګرامونه نه مونږ یو څه دا خبر یو، نو دغه پروګرامونه که چېرته مونږ واخیستی شو نو دا به ډېر ښه وي، او مونږ به وکولای شو چې هغه کمی وکاستي چې په خپل ولایت کې د مدني ټولنو مدني نهادونو په برخه کې لرو، او په راتلونکي کې به ونه لرو، او انشاءالله چې په ښه توګه به عملي کوو.
محمد حکیم بهیر وای چې د دې پروګرام نه پاس پکې لا نور اعتماد او زړورتیا پیدا شوه، او غواړي چې د خپل ولس خدمت نور هم په ښه طریقه وکړي. نو مولای ځوانانو ته څه پیغام لري؟
ځوانانو ته مې دا پیغام ده چې دغه ټولنو سره برخه واخلي، او په لومړی کې کله چې دوی له دې مدني نهادونو سره یو ځای کېږي، باید له مدني نهادونو نه ډېر ښه تعریف باید ولري، او شته رښتیا هم عام خلک هم غلطه نه دي، ځینې مدني نهادونه شته چې غلط استفاده کوي. نو همدغه د ځینو ډېرو کمو مدني نهادونو لامل شوی ده چې خلکو ته د مدني نهاد څخه ډېر غلط برداشت کوي. نو هغه کسان چې غواړي مدني نهادونو له لارې د خپلو هیوادوالو لپاره د خدمت جوګه شي، لومړی باید د مدني نهادونو په تاریخ باندې پوه شي، او همدارنګه وکولای شي چې په ښه توګه باندې خپلو هیوادوالو ته د خدمت مستر وګرځېږي.
دا افغان ځوانان چې د رهبرۍ زده کړې یې ترسره کړې پکې د خپل وطن او ولس د خدمت جذبه سیوا شوې ده او غواړي چې د خپل هیواد په راتلونکي کې مثبت او فعال کردار ولوبوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 2 2 1 2 1 او اوس خپل کوربه بنو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.